آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو نن د 1940 کال د تلی میزان شپږشتم په افغانستان کې د سهار 15 او دلته په واشنگتن کې د اکتوبر 18 نیټه ده چې د ماخام 8 بجې او 10 دقیقې دي د خبرونو لنډیز
د سوری پوسټ چې روسیا ایران او حزب الله ملاتړ کوي په جنگ کې پرمختګ کړي اسرائیلی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شنبه پورې څلور فلسطینیان وشتلي او وژلي دي او د عفو نړیوال سازمان د مهاجرو په اړه د اروپایي اتحاد په پالیسۍ انتقاد کړی دی او یوه جرمنی خزج په کابل کې تښتول شوې خوشې شوې
د خبرونو وروسته به دا رپورټونه در واورو افغان حکومت وایي پاکستان دې د هغو افغان مخالفو ډلو په خلاف مبارزه وکړي چې دننه په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې لاس لري یونیسف وایي د هلمند مرکز په شاوخوا کې د پولیو د ویروس امکان شته بیا به دا رپورټ راواخلو چې وایي موټروانان او مسافر د کندهار کابل د لویې لارې تړل کېدو نه شکایت کوي او امریکا کیمرون ته یوه وړه عسکري قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوی وکړي اوس به له سیاست سلیمان شانه خبرونه واوري
د سوری پوځ د ایران او د لبنان د حزب الله د وسلوالي ډلې کسان ورسره عملګریو د شنبه پورزه د حلب په جنوب کې د سوری د رژیم له مخالفانو او جهادي ډلو نازنی زیونه نیولې دي د رويټس خبري اژانس په سوری کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسه د یو ریپورت په حواله وایي چې د شنبه پورزه د دوړو خاطرمن نخته د حلب په جنوبي برخه کې وشوې حکومتي قواو او ایراني انډیوالانو ورسته لحقې چې په حلب کې جنگ ورسته لحقې په حلب کې جنگ پیل کړ چې د روسي جټ الوتکو د مخالفانو فانو مرکزونه لمخ کې نڅواري بمباري کړو حالب چل جنگ نمخ کې نفوس د 2 میلیون نه زیاتو اوس په دوو برخو ویشل شوی دی یو برخه د سوری د حکومت په لاس کې ده او بل برخه د مخالفانو تر کنټرول لاندې ده د بشري حقوقو دغه مؤسسه چې د سیرین ابزرویټری په نامه دی کې وای چې د سوری پاوز او ایرانیانو له سختو نښتو وروسته ځینې کلی نیولې دي او په دغه نښتو کې لږ تر لږه اته عسکر او یې وسلوال متحدین او اته تنه اسلامي جنگیالي وژل شوی دي اسرائیل وایي چې د شنبه په ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې فلسطینی حمله کوونکو پر اسرائیل باندې 15 واره د چاقوګانو گزارونه کړی دي او عسکر څلور تنه فلسطینیان وشتل او وژل نور تفصیل به له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبريال رابرټ برګر په ریپورت کې واوري
په چاخوګانو باندې د یو شمیر حملو نه وروسته اسرائیلی عسکرو د اردن د سن په لویدیځه غاړه کې په فلسطینی احتجاج کوونکو باندې وښ کې بهونکو غاز استعمال کړ چې په دې کې د هبرون په خارګوټ کې دوه حملې هم شامل دي پولیس وایي یو فلسطینی کوشش کوي چې يهود ناقل په چاقو وهي چې وسله ورسره و او هغه وژل مخکې له دې نه چې قاتل وشتل شي او وژل شي یوه فلسطینی خزي اسرائیلی پولیس په چاقو وهله دغه تاوتریخواله یو میاش په خوا د بیت المقدس په جمعات کې نه پیښ شو چې يهودي حرم شریف بولي فلسطینیانو په يهودو تور لګوي چې غواړي د الاقصی د جمعات انګړ ونیسي
په عین وخت کې د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې متحده ایالاتو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان تشدد د کمول په خاطر ډیپلوماتیکي کوښښونه ګړندي کړي دي او خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل د صدر اعظم او د فلسطین د جمهور رئیس سره په تلیفون وغږیده دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په اروپا کې د مهاجرو حالت داسې یو غټ بشري ناورین او بحران وبالو چې حالې په نړیواله کچه د هغه پوهنا همکاري او همدردۍ ته اړتیا لري بان کې مون چې پرون د شنبه پورزي پورم کې د منځني ختیځ د مهاجرو یو موقتی پناهګاه ورغلی او لیدنې وکړه د مهاجرو د کورنۍ سره وکتل. هغه وروسته خبرې اعلان ته وویل چې دغو بیا سري خلکو سرګذشت او قصې دردونکې وي او د غوښتل چې د هغوی د هیلو او امیدونو احساس را ژوندی کړي. بانکی مون ویل چې په دې ښه آګاه ده چې اروپایي اتحاد له غټو چیلنجونو سره مخ دی، خو غوښتنه یې وکړه چې دغو بېوزلو خلکو سره دې د انساني عاطفې له مخې چلچلند وشي او کوم کډوال چې د دوامدارو جنګونو، نیستۍ او لوږې له امله اروپا ته مخه کوي بېل کوم تعبیز نه باید ورسره انساني سلوک وشي. بانکی مون د منځني ختیځ نه راغلو مهاجر سره په داسې حال کې ولیدل چې د عفو نړیوال سازمان د شنبې په ورځ په بیان کې د اروپایي اتحاد په مشرانو غږ وکړ چې د خپلو جغرافیوي سرحدونو د خوندي ساتلو په اړه د تشویش درلودلو په نسبت باید د مهاجرو بشري حقوقو ته زیاته توجه وکړي. د عفو نړیوال سازمان ویل چې هر ورځ خلک ډوبېږي او مري، خو اروپایي اتحاد لګیا دی د خپلو سرحدونو په تړلو باندې په میلیاردونو ډالر لګوي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې د نړۍ ثبات او استحکام په مستقیمه توګه د نړۍ د چاپیریال له بدلون سره ارتباط لري او د چاپیریال بدلون په نړیواله کچه د میلیاردونو انسانانو لپاره د غذایي موادو په مسؤلیت هم منفي اغیزه غورځي. جان کیری چې پرون د شنبې په ورځ د ایټالیا د میلان په ښار کې په نړیوال زراعتي کانفرنس کې وینا کوله، په نړیوالو غږ وکړ په هغو هیوادونو کې چې د جنګونو او شخړو په وجه چاپیریال خراب شوی دی او له امله بې امنیتي رامنځته شوې ده، باید مرسته وسو شي، ځکه چې زراعتي پیداوار په ناکامۍ جنگ مستقیم اثر لري او نړیوال امنیتي لوی غټ ګواښ سره مخ کړی دی. یوا جرمنی ښځه چې په افغانستان کې نیول شوې وه د سړو تښتونکو له ولقې نه آزاده شوې ده. د جرمنی خارجه وزیر فرانک والټر اشټاین مایر د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته وویل دغه ښځه چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې تښتول شوې وه آزاده شوې ده. د جرمنی خارجه وزیر په دې اړه نور تفصیلات ورنه کړل، مګر د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو او د ناټو مننه وکړه چې دغه ښځې په خلاصون کې مرسته کړې. او یو ډیر خطرناک سمندري توپان چې د فلیپین د ساحلي برخو په لور د حرکت په حال کې دی، د چارواکو سره د لوزان په ټاپو کې د سخت باران د اورېدو او تباه کوونکو سیلابونو د راوتو ویره را پیدا کړې ده. چارواکو لوزان ته د الوتکو پروازونه فسخ کړي دي او دغه ساحلي سیمې له اوسېدونکو نه غوښتل دي چې له خپلو کورونو نه دي وځي، ځکه د دې ویره موجود ده چې اوبه به هغه کلي لاندې کړي چې ټیټ پراده دي او هم د ځمکو د ښویېدو امکانات موجود دي. د موسم د اټکل ماهران وایي چې د ټایفون کوپو په نوم دغه تباه کوونکي سمندري توپان چې په یو ساعت کې سره د 2700 کیلومتر پر رفتار باد او جاکړ ملګری دی، نن د یک شنبې په سهار په محلي وخت د فلیپین ساحلي برخو ته رسیدلی دی او شپږ سوه سانتي متره باران ورسره و. سیلابونه راووتل او په پراخه کچه د تباهۍ امکانات راپیدا شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. دا د وسپار رپورټونه راوخلو. افغان حکومت وایي چې پاکستان د هغو افغان مخالفو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي چې د نن په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. زمون خبره الکرام شنوار په دې باره کې کابل نه دا رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د جمهوریت صدر دویان ملسیل سید ظفر هاشمی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې پاکستان باید د خ او بد تروریزم تعریف سره بیل نکری او باید دغی پدیدی پر رولاندی پر تل توپیل جدی مبارزه اوکی.
گروه هایی که در داخل پاکستان علیه مردم افغانستان اعلام جنگ میکنند.
د افغانستان د جمهوری اسلامی دویان مرسیل ویل هغه ډلې چې په پاکستان کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جګړې اعلان کوي او په پاکستان کې پالیت کوي او په دغه هیواد کې په عام محضر کې غونډې جوړوي، پاکستان باید پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان د جمهوری اسلامی دویان ویل چې پاکستان د خو په توریزم پر کونی کې او توریزم چې هر چیرې وي اول یې کې شوي ورته په یو سترګه وګوري. د افغانستان د جمهوری اسلامی دویان مرسیل کسا هم هغه ګونګسۍ په زغرد ونه منلې چې ځینې کسانو پخوانیو جادي مشرانو د ځینو ډلو پر جوړولو لاس پورې کړی دی، خو ویل لکه څنګه چې جمهوریت غني په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ټینګار کړی دی په پاغو ملي مسایلو کې چې د مشرانو نظرونه ګټور تمامېدی شي وسخه به کار واخلي. د افغانستان د جمهوریت اسلامی دویان مرسیل په افغانستان کې د ملیشیا جوړولو د هڅو په باب ویل چې افغان حکومت د ملیشیو د ډلو د جوړولو په برخه کې هیڅ کوم پالیسي نه لري.
رئیس جمهور افغانستان 100% مخالف مفکوره و یا طرح و یا پلان ملیشه سازی.
خغلی هاشمی ویل د افغانستان جمهوریت په کندوز یا د افغانستان په بل کوم ولایت کې سل په سلو کې د ملیشي د جوړولو مفکوري طرحې او یا پلان سره مخالف دي. د افغانستان د جمهوریت دویان مرسیل ویل چې په هغه ناسته کې سمو د مخکې د روسیې په اوپا کې د نړیوالو مشرانو ترمنځ جوړه شوې وه، جمهوریت غنیز نړۍ مشرانو ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د روانې جګړې عباد پروخانه توګه بیان کړل او همدا لامل دی چې افغانستان کې روانه جګړه نه یوازې د افغانستان جګړه ده بلکې د سیمې د هیوادو پورې هم اړه لري. د افغانستان جمهوریت د وین مرستیال ویل چې نن نړیوالو مشرانو د افغانستان موقف درک کړی چې د دې کار پایلې به افغانستان او سیمې ته ګټورې تمام شي. د افغانستان جمهوریت د وین مرستیال په دغه خبري کانفرانس کې کندوز ته د جمهوریت غنی د سفر په باب هم خبرې وکړې. ویل چې د طالبانو په لاس د کندوز د سکوت عواملو د پلاتین لپاره چې د جمهوریت لخوا کوم پلاوی ټاکل شوی هغه کندوز سره رسیدلې او خپلې پلاتینې پیل کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لابراتواري معاینې ښیي چې د دې خر په شاوخوا کې د پولیو وایروس موجود دی. ممکن هغه ماشومان چې د وجود معافیت یې ټیټ دی د ګزند په ناروغۍ اخته شي. زموږ خبره عزیز الله پوپل د دغه ادارې له نطاق سید کمال شاه عارف سره په دې باره کې مرکه کړې ده چې دا د اوس په ګډه واورو.
محترم سید کمال شریف، دغه د کندهار او هلمند په موهید کې د پولیو هغه نوی لابراتواری موندنی یو ډول تشویشونه رامنځته کړی دي. څه معلومات چې دي حالات څنګه دي؟
مخکې چې کوم نمونه استول شوی وي د فبروري له میاشتې وروسته د اگست میاشتې پورې موهید کې ویروس نو نو مردا څنګه را ده چې ویروس کوم ګرځش یا سرکولیشن دی هغه تری وه ده پوری کنټرول شوی دی. په هلمند کې پروستوی ورځو کې چې کوم موهیتی نمونه اخیستل شوی به او لابراتوار هغه تایید کړي چې په موهیت کې د پولیو ویروس شتون لري. او مخکې تر دې په کندهار کې هم موهیتی کوم نمونه وی هغه مثبتي شوډل شوی وی.
بله، مخکې تاسو ډاډه واسئ چې د کندهار او هلمند په موهید کې د پولیو ویروس نور موجودیت نه لري. دغه روسي لابراتواري موندنې دا ښیي چې نه سنځلا هم پر خپل حال باندې پاتې ده. دا تاسو ته څومره د تشویش وړ موضوع ده؟
کندهار او هلمند د هیواد په لویو لارو پراته ولایتونه دي. د خلکو تګ او راتګ ورته ډیر دی، له کوم گاونډي ولایتونه دي، له هغو څخه او هم له پاکستانه. کومو تاسو وګورو په فرا کې موږ صدور د پولیو مثبت پیښه لرو، په نیمروز کې و پیښه لرو، په هرات کې پیښه لرو، او ورسره کومو د بلوچستان خواته واولو په کوټه کې مثبت پیښه هم ستاو. موهیتي وایروس هم د دوی مثبت یلته موهیت کې وایروس موجود دی. نو په همدې اساس وس کندهار ته دا وایروس انتقال شوی دی را کندهار او هلمند ته، او دا ډیر زیات تشویش وړ خبره ده.
تاسو مخکې پر دې باندې ټینګار وکړئ چې موږ باید په صحیح او اغیزمنه توګه باندې د پولیو ضد کمپاینونه تطبیق کړو، اما په ځینو ساحو کې عملاً جګړه د مینونو خطرات د سبب سي چې کمپاین لا هم نیمګړی. په تیر حوزوي کمپاین کې د هلمند مساکله ولسوالۍ ځینې کلسترونه پاتې شول، یا مثلا د کندهار په ولایتي ساته باندې ځینې ولسوالۍ له دې کمپاین څخه پاتې شوې. څونه اطمینان د دولتلای سوچې بیا به هم کمپاین مافقی د دون ننګونو باوجود
اوس ټیم لګیا دی تراتونکو کمپاین مخکې د ټول ستونزې باید موږ حل کو، او غواړو چې په دې سیمو کې په ښه کیفیت سره یو کمپاین ترسره کو.
په محلي سطح باندې خپل عام خلک هغوی په دې برنامه کې شامل دي، هغوی ته مرول ورکړي دي، هغوی په تشکیل دي.
بله، د همدې محلي خلکو په مرسته دا کمپاین تطبیقیږي. دوی د سیمې خلک دي، دوی له یو لوري سره هم ستونزې، یو لوري هم له دوی سره ستونزې نه لري.
په محیط کې ویروس موجود دی او طبي خبر ده د دې چاره سازي لپاره به تاسو تدابیر لري. دغه تدابیر به مچشي
راتلونکي کمپاین دی چې د ټول هیواد په کچه به پلی کیږي. زیات فشار به په ښه کیفیت باندې وي. د پولیو په پروګرام کې چې کوم ګډونوال ونډه لري، لکه د عامه روغتیا وزارت دی، د یونیسف اداره ده، او سره نړیوال روغتیایي سازمان دی، د ټول په ګډه سره د هڅه کوي تر څو په ښه کیفیت سره راتلونکي کمپاین تطبیق کړي.
ډیر زیاته مننه. تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په دابل رپورټ راوخلو. موټروانان او مسافر شکایت کوي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدو دوی ته ډېر مشکلات پیدا کړي دي. دوی حکومت ورته ډاډ ورکوي چې په لارې کې ستونزه نشته ده، خو دوی د تیرو څو ورځو راهیسې تر نیمایي لارې ځي او بیرته کابل ته ستنېږي. د کورنیو چارو وزارت نه په دې لاره د وسلوالو مخالفینو ګواښونه تاییدوي، خو وایي خطرناکو سیمو ته ځواکونه استولې دي. یوسف خان ځدران لویدیځو ولایتونو ته تللی او د تلونکو مسافرو حال یې له نږدې نه کتلی دی او دا رپورټ یې په برابر کړی دی چې دا د اوس په ګډه واورو.
د هیواد جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تلونکي مسافر دلته د کمپنۍ په سیمه کې راټولیږي او د خپلو مینو په لوري خوځیږي. کور ته د تلو په وخت کې بېل عموم خوشحالي وي، خو اوس د کابل په لویدیځ کې د موټرو دا تمځایونه تر ډیره د سرګردانۍ په چاپیریال بدل شوي دي. کندهار، نیمروز، فراه، غزنی او ځینو نورو سیمو ته تلونکي دا مسافر له یوې اونۍ راهیسې د کندهار کابل لوی لارې له بندېدو او نام نه کېدو شکایتونه کوي. دا مسافر په خپل هیواد کې دی او تاګی قانوني دی، خو لیدو سره داسې ښکاري چې سخت لارې ورته په مخ کې دي. د دغه لارې نور مسافر چې شپږ ورځو انتظار یې په کابل کې زړه پړسولی وایي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې، نه یې دلته او نه یې په لارو کې ورته څه اسانتیاوې برابرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په غزنی ولایت کې په څو امنیتي پوستو حمله وکړې او د کابل کندهار لویه لارې هم بند کړه. ویل کېږي چې د شاشګاو، سالارو او سید آباد په سیمو کې وسلوال مخالفین سړکونو ته راوځي. طالبانو د کابل کندهار د لارې د بندېدو پر مهال له عامو خلکو هم غوښتي وو چې د څه وخت لپاره پر دې لاره تګ راتګ بند کړي. که څه هم طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه لارې د عامو ترافیکو پر مخ خلاصه کړي، خو د لارې مسافر وایي لا هم د دوی سفر خوندي نه دی او تګ ته زړه نشي ښه کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی سیمې ته ځانګړي ځواکونه لیږلي او د ګواښونو د ختمولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ستونزه څیړي، خو تر ډیره دا ستونزه له منځه تللې ده.
په څو سیمو کې چې حداقل په تیرو درې اصل ورځو کې مزاحمتونه ایجاد کړي وو هغه له منځه تللی. لویه لاره کې خلک رفت آمد کوي، اما په یو یا دوه سیمو کې چې مزاحمتونه ایجاد کېږي او یا دښمن تحرکات شته هغه دپاره زموږ امنیتي ځواکونه په ګزمو مصروف دي په لویه لاره کې.
دیو ترانسپورټي شرکت استازی احمدالله بیا وایي چې حکومت ورته د امنیت ژمنه ورکړي، دوی موټر ولیږي، خو د څو ورځو راهیسې موټر له نیمو لارو بیرته راګرځي.
چې حکومت وګوري وایي خیر خیرت هغه چې موږ پر واسطو هغه بیا برای لس موټر زموږ پر سړک پر سر باندې شپه وکړه چې هر موټر کې 55 نفره و. په ملک کې سل موټر جام ولاړ دي، د خیرت اطمینان دی لارې لاده.
مسافر، موټر چلونکي او د ترانسپورټي شرکتونو استازي داسې وخت کابل کندهار د لوی لارې له بندېدو شکایتونه لري او په کابل کې بند پاتې دي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت مخالفینو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د دې لارې له بندېدو سره نه یوازې امنیت خلک ګواښي، بلکې ویل کېږي چې د خلکو کاروبار او اقتصاد ته یې صدمه رسولې او که ژر ورته پاملرنه ونه شي ستونزه به لا جدي شي.
پاکستان کا بنا مینا پاکستان از بین مینا دارم خوری جن پاکستان از بین مینا پاکستان از بین مینا آخر صبرانوزی کدی تندلی بنے کے آخر صبرانوزی کدی تندلی بنے کے بس پر لکھے ہم ہزار دے ویر جڑا دپ خا دے کی ہو ویر جڑا دپ خا دے کے ہریو گنج پانے پانے نشت سایا باب ٹیکے چکاری دا زمد جانان پور دے میخ لنگ شمی دیر دیج کڑے دا کوچو دا کنن بالغ زمان ورشی دا دا دیر مدیس پور دے دا غرمی دل تاو دای ہم دا دی سفر دلان دے اچھ سانگ پی پرتی دی دا کدو بوٹی پی خور دے کچما چوبتے سب سور دے دمنگو قطار تا گورا پگڑ ونچ کی چپرات دی ہم پا داغا جامو بس کی چپا سرمنگی نسکور دے دا کوٹی پا آغا گھٹ کے سپا خونزانگو زنگی کی اللہ سوم رکھو گواز دمور دے داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا داخرن قرب صادقا
درنو اوریدونکو اوس به دا ورسته رپورټ راوخلو امریکا کیمرون ته یو واړه عسکری قطعه استولې ده چې د بوکو حرام د ډلې مخنیوي وکړي جنرال ډیوډ راد ریګویز چې د امریکا افریقایي پوځي قطعه قومندان دی نو وایي چې امریکا کیمرون ته د 300 عسکرو د لیګولو لوس کړي وو چې وسې د هغې د جملې نه نوی عسکر کیمرون ته ولېګل نو کې ایرون دیار ون داسې رپورټ را لیکلې ده چې نظرانه یوسفزی در اوروي
هغه پوزي تجهیزات چې امریکا کیمرون تاسو ولیدي پکې داسې پوزي موټرې شامل دي چې ماینونه معلومول شي ډګروال جین جکسن چې د امریکای د قطع مشري کوي وایي چې دا به د کیمرون سره د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړې کې تر ډیره حد مرسته وکړي او دا داسې موټرې دي چې د کیمرون هیواد په خپل نه لري خو هغه د دغه تجهیزاتو په حق له د نور تفصيل د شریکولو نه ډډه وکړه هغه ویل
دا موټرې عسكر د غزمه په وخت خوندې ساتي شي، په خاصه توګه د ماينونو په مقابل کې خوندې ساتي. د بوکو حرام ډله په نایجیریا کې زیاته فعال ده. د 1300 کلونو د مودې راهیسې د کیمرون په شمالي سرحد باندې فعالیتونه شروع کړل او هلته یې ماينونه خخ کول پیل کړل. د بوکو حرام ډلې په دغه سیمه کې ډېر ځانمرګي بریدونه هم کړي دي. په دغه حملو کې تر اوسه پورې شاوخوا سلطنه د کیمرون ملکیان وژل شوي دي. تېره اونۍ د امریکا حکومت اعلان وکړو چې 300 تنه عسكر به کیمرون ته استوي چې د بوکو حرام د ډلې په خلاف په جګړه کې د کیمرون د عسکرو سره مرسته وشي. جنرال ډیوډ روډر چې په سټګارد کې د امریکا افریقایي پوځي کتھی یا د افریقا مشري کوي، وایي چې په دغه ګډ پوځي عملیاتو کې د کیمرون برسیره د نایجیریا، چاډ، نایجیر او بینن هیوادونو عسكر شامل دي. دغه هیوادونه د بوکو حرام د ډلې په خلاف په هوایی بریدونو کې هم برخه اخلي. دغه ماموریت هدف دا دی چې په استخباراتي برخه کې د کیمرون عسکرو سره مرسته وشي او په دې برسیره په ګډ پوځي عملیاتو کې د افریقا سره هم مرسته وشي. زما په فکر په دې عملیاتو کې به د امریکا د 300 نه هم کم شمېر عسکر برخه واخلي. د بوکو حرام ترګری ډلې د شپږو کلونو په موده کې په زرګونو خلک وجلی او برم تکړی دي. د بوکو حرام ډلې لومړی د نایجیریا په هواد کې فعالیتونه شروع کړو، خو وروسته په گاونډي هوادونو کې هم فعالیتونه شروع کړو. دغه ډلې په خلاف دا اوس وخت د افریقا ائتلافي ځواکونو 8,000 تنه عسكر جنگيږي. امریکا تیر کال د بوکو حرام ډله د ترګرو ډلو په لیست کې واچوله او د دغه ټلې د مشر شیکاو په سری $1,000,000 انعام کې خود. د بوکو حرام د ډلې په خلاف د کیمرون هیواد د امریکا نه د مرستې غوښتنه کړې وه. په دې برسیره د نایجیریا هیواد هم د غربي هیوادونو نه د بوکو حرام د ډلې په خلاف د جنگېدو لپاره مرسته غوښتي.
درنور دونکو د افغانستان د څو خارونو د هوا حالات د سانډګرات په سات پلان د ډول کابل د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه نه، جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 2، کندهار د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه 14، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 8، غزنه د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 15، هرات د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوسن 8:55 دقیقې د خبرونو غټي کې د سوری پوهچ د ایران او د حزب الله وسلوال وسره ملګریو د شنبې پر ورځ د حلب په جنوب کې د سوری د رژیم له مخالفانو او جهادي ډلو نه درې کلی نیولې دي. د بشري حقوقو مؤسسه چې د سیرین ابزرویټر په نامه یادېږي وایي چې د سوری پوز او ایرانیانو ډېر سخت نښتونه دغه کلی نیولې دي او په نښتو کې لږ تر لږه 8 عسکر او اساتنا اسلامي جنګیالي وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د شنبې پر ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې فلسطینی حمله کوونکو په اسرائیل باندې 15 واره ته جګړه وکړه او وکړه او عسكر سره ټول فلسطینیان نشتلي او وژلي دي. تازه نه خته زیاتره د لویدیز غاړه د هبرن په خار کې شوې دي چې د سلګونو زره فلسطینیان په منځ کې پلسګونو ناقل يهوديان آباد دي. تقریبا هر ورځ فلسطینیان او ناقل يهوديان ترمنځ نه خته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منصبان کې مون په اروپا کې د مهاجرو حالت داسې یو غټ بشري ناورین او بحران وباله چې حل کولې په نړیوال کچه همکارۍ او همدردۍ ته اړتیا لري. مان کې مون چې په دوند شنبې پرځې پرم کې د مهاجرینو د یو کمپنۍ لیدنه کوله او چې دا په اسره خلکو سره گذشت او قصې دردونکې وې.
درنو اوریدونکو زمای نیم ساعته پښتو خبرونه هم په همدې ځای پاتې ورسېدله. بلنه درکو د ریښ خبرونه چې څو شی به ورسته به خبره شي.